دي.
وخت مازیګر څلور بجې دي. قدرمنو دوستانو، به هم د خپل قرباني سالي شخصي خلقي سلامونه ومني. د خبرونه یو سات دوام کوي او د خبرونو تر څنګ په دې باب اوري چې د امریکا دفاع وزیر په عراق کې د خپلو جنگیز وکونو د رسمي ماموریت له ختم سره سم چې تیره شپه اعلان شو، وویل چې افغانستان ته به تر دې وروسته زیاته پاملرنه وشي. د کورنیو چارو وزارت په لوړو پوستونو کې د بدلونونو خبر ورکړی. دا رپورټونه دي، نور رپورټونه هم اوري. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل چې په عراق کې د دې هېواد د پوځ جنگ پای ته ورسید. د پاکستان امنیتي مسؤلین وایي هوایي ځواکونو یې په خیبر کې د افغانستان سرحد ته نږدې د وسلوالو په مرکزونو حملې کړي چې په تلفاتو کې د ملکي خلکو یادونه هم شوې ده. او د پاکستان پوځ نن وویل د غیر تنظیم شویو تلاشیو په خاطر امریکا ته د خپل ایو پوځي هیئت سفر لغوه کړ. د پوځ د افسران له امریکایي پوځیانو سره د لیدو لپاره متحد ایالاتو ته بلل شوي وو. د دغو او نورو خبرونو تفصیل به په نړیوالو خبرونو کې واورئ. خو لومړی زکی غیاسی د افغانستان خبرونه وایي.
د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې کابل بانک په خپلو چارو کې لښتون سره مخ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو لپاره شوي مرکزونو څخه به یو نوی مرکزونه فعال کړی شي. د انتخاباتو خپلواکي کمیشن رئیس فضل احمد منوی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ چې په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د روان تیاریو په بهیر لانیږدې وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې کابل بانک په خپلو چارو کې لستون سره مخ شوی دی. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت د کابل بانک له مسؤلینو سره نن په کابل کې ویګړی خبري غونډې ته ویل چې کابل بانک له هیڅ ډول ستونزو سره نه دی مخ شوی او د تیر په شان په خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په عین وخت کې په دې غونډه کې د کابل بانک مسؤلینو هم وویل چې د دوی په کارونو کې ستونزې نه دي رامنځته شوي او په هیواد کې د بانکدارۍ د سیستم د ښه والي لپاره یو نوی کس د رئیس په توګه ټاکلی دی. تر دې پخوا یو ویل ویدی زیرسنۍ راپور ورکړی و چې کابل بانک له ستونزو سره مخ شوی او د افغانستان بانک تر کنټرول لاندې راغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو له تړل شویو مرکزونو څخه به یو نوی مرکزونه فعال کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دغه مرکزونه به په هلمند، فاریاب، غزنی، بادغیس او بغلان کې پرانیستي وي. تر دې پخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواکي کمیسیون ویلي و چې د انتخاباتو په ورځ به د ناامنۍ له امله په ټول افغانستان کې د رای ورکولو له 900 نه ډېر مرکزونه تړلي پاتې وي. خو امنیتي چارواکي وایي چې هڅه کوي د ډیرو مرکزونو د پرانیستلو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان د خپلواک د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد منوی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ چې په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د روانو تیاریو بهیر لنیږدې وګوري. نوموړی په دې لیدنه کې له ولسي خلکو، سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو او د انتخاباتو کاندیدانو ته ډاډ ورکړی دی چې هڅه کوي تر څو په ټول افغانستان کې په شفافه توګه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. ټاکل شوی چې د وږې میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي چې په هلمند ولایت کې به د دې انتخاباتو لپاره 138 د رای اچونې مرکزونه پرانیستل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر لا تیرو دوه میاشتې راهیسې بیلابیل ولایتونو ته سفرونه اپیل کړي او ویل کیږي چې د کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخابات لپاره بشپړ تیاری نیولی دی. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو وزارت په دې هیواد کې د معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو د زمینې د برابرولو لپاره نن په کابل کې د دارالفنون او د مرستې رسونې له موسسې سره د څه باندې 6 میلیون افغانۍ په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د نوموړي وزارت چارواکو وویل چې د دې تړون له مخې به یو شمېر افغان معلولینو او معیوبینو ته د بایسکل، راډیو، ټلیفون او ټلویزیون د ترمیم او خیاطۍ په برخو کې زده کړې ورکړل شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 50 شپېته پوله، یو اروپایي یورو 55 افغانۍ او نوي پوله، یو پاونډ او 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 240 افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلداري په 540 افغانۍ بدلېږي. دا کورنۍ خبرونه په سیمه ایزو او نړیوال خبرونو کې د فرشتي جلال زئی ملتیا وکړي.
د پاکستان امنیتي مسولین وایي چې هوایي ځواکونه په خیبر کې د افغانستان سرحد ته نږدې د وسلوالو په مرکزونو حمله کړې چې په تلفاتو کې د ملکي خلکو یادونه هم سوې ده. دا لانه د دقیقه معلومه چې د تیرا په دره کې په لښته لږه 55 تنو کې چې د وژل کېدو رپورټ یې ورکول سوی څومره ملکي کسان دي او څومره نور زخمیان سوي دي. د پاکستان پوز نن وویل چې له مخکنۍ اطلاعیې پرته د تلاشیو په خاطر امریکا ته د خپل پوځي هیئت سفر لغوه کړ. د پوز د افسران له امریکایي پوځیانو سره د لیدو لپاره متحدو ایالاتو ته بلل سوي وو، خو دوی پرون کله چې په الوتکه کې د پرواز لپاره منتظر دوی پرون په الوتکه کې د امنیتي دلایلو له مخې له الوتکې څخه کښته سول او د پښتنو لپاره بوتل سول. تر هغه وروسته چې د پاکستانی هیئت د سوالو ځواب څخه بری ووت، د امریکا د دفاع وزارت له هغوی سره پر دې ډول چلند خواشینی څرګنده کړه. د قرغیزستان د موقت حکومت ویاند وایي چې لا تر اوسه لا د هغه نړیوالو پولیسو د ویډلې پر جوړښت په مذاکرو لګیا دي چې په اوښ کې د ازبکانو او قرغیزانو ترمنځ تر خونړیو نښتو وروسته یې سیمې ته د استولو پریکړه سوې وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان ویاندی ورجینیا کولدون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې موافقې په لاسلیک کې د ځنډ د تایید سره سره وویل چې دوی تیار دي دغه هیئت ژر تر ژره قرغیزستان ته واستوي. د اروپا د اوشتر پیشې وروسته چې لس هاو تنه قربانیان سو د قرغیزستان حکومت او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سیمه ته د غیر مسلح پولیسو د 25 کسیزي دلی د استولو موافقه وکړه. د قرغیزستان د حکومت ویان د نن په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې د موافقه تر اوسه د موقت حکومت د مشري روسا اتونبایوا لاسلیک ته ماتله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د دفاع وزیر رابرت ګیرس وایي په عراق کې د دې هیواد د پوځ جنگ پای ته ورسید. رابرت ګیرس نن د عراق په رمادي ښار کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې عسکرو ته خبري وکړې. ټاکل شوی چې د دفاع وزیر رابرت ګیرس او د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په عراق کې د نوي سهار په نوم د تازه عملیاتو د پیل په مراسمو کې نن برخه واخلي. د دې عملیاتو هدف له عراقي امنیتي ځواکونو سره مرسته او همکاري ده. د عراق د جګړې د پای ته رسیدو اعلان پرون جمهور رئیس باراک اوباما له سپینې ماڼۍ څخه خپل ولسته په وینا کې وکړ. او په لوی دي زغړه کې پر څلورو اسرایلیانو پرنی مرګونی حمله د منځني ختیځ د سولې خبرې له لازیاتو خوندونو سره مخامخ کړي. د دې حمله مسولیت حماس او وسلواله ډلې اخیسته. ټاکل شوی چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگتن کې د سولې د خبرو د پایل په اړه مخکې سره وګوري.
دا ازادي رادیو دا سات څلور بجې او اته دقیقې دی په روانه خبرونه کې. د امریکا دفاع وزیر په عراق کې د جګړې له ختمېدو سره سم وویل چې په افغانستان کې په افغانستان ته پام زیاتوړ وشي. د افغانستان دفاع وزارت له عراق د امریکا د جنگیز وکونو د ماموریت پای ته رسیدو او افغانستان ته د زیات پام اړولو هرکلی وکړ. د کورنیو چارو وزارت د چارو د خصمون او عدالت د تامینېدو په هدف په د دې وزارت په لوړ پوړو پوستونو کې بدلونونه راوستل، خو د چارو کارپوهان دغه ډول بدلونونو ته ډیر خوشبین نه دي.
متاسفانه دغه اصلاحات چې دی راولې پورت څخه شروع کړي او فقط ځایونه تبدیل کړي.
د افغانستان بانک هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې کابل بانک له ستونزو سره مخامخ دی. ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدانو چې نومونه یې اوس له لست څخه ویستل شوي د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیونه غوښتي چې پر خپلې شوې پرېکړې له سره غور وکړي.
بیا د جناب والي صاحب څخه د ټولو دستګاه څخه د دولت غوښتنه دا ده چې شفاف انتخاباتو ته دې زمینه برابره کړي. دا د ملک بنیاد د دغه ځای جوړېږي.
دا د هلمند یو کاندید و چې هلمند ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د کتنې پر مهال وکړي. ازادي راډیو یو ځل بیا په کونړ کې په اف ام 3.5 څخه خبرونه پیل کړي. د کونړ اوسیدونکو سوي
په دې باندې ډېر خوشاله او لازمند په اړه ډېر فخر زده چې ازادي راډیو به ته په کونړ کې په پیپم باندې کار شروع کړي.
ایران د یو مخالف سیاسي ګوند مشر مهدی کروبی کور محاصره کړ. کارت خپل کوم عزیز پلټه یاست نو دا خبرونه تر پایه باوري ګوند ستاسو د ورک عزیز پیغام پکې وی لمن سره اوسه. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سالو بجو پلیږي او د مخام ترو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځني صف د 1290 خبريږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت پای په رسمي ډول اعلان کړ او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د دوی پام په افغانستان ته زیات شي. د ګیټس د خبرو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې مهمې برخې به یې له جناقه الکوزینه وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا په خلکو چې د افغانستان د جګړې په اړه اندېښمن دي غږ وکړ، حوصله دی له لاسه نه ورکوي او زیاته کړه د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې د عراق جګړې تر سیوري لاندې کړې وه او بالاخره حکومت دې جګړې ته د لازمو منابعو برابرولو پریکړه وکړه. ګیټس د سې شنبې په ورځ په ملواکي ښارګوټي کې د امریکا د پوځیانو د ملي کنوانسیون په غونډه کې د وینا په مهال وویل، په عراق باندې د یرغل له وجې زموږ پام او منابع د افغانستان له جګړې څخه بلې خواته اړول شوي وي. په دې توګه افغانستان د عسکرو، وسایلو، امنیت او پراختیایي مرستو له پلوه په دوهمه درجه لومړیتوب کې راغی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په شپه په عراق کې د دې هیواد وکلن جنگي ماموریت ختم اعلان کړ او له سپینې ماڼۍ څخه یې په ټلویزیوني وینا کې وویل،
Tonight I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended.
نن شپه زه اعلان کوم چې په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت ختم شو. د عراق د ازادۍ عملیات پای ته ورسېدل او دا مهال د عراق د امنیت مسؤلیت په خپل د عراقیانو دی.
People now have lead responsibility for the security of their country.
سپینې ماڼۍ ته د کاندیدو په مهال ښاغلي اوباما په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې یرغل د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش یوه بې معنا جګړه بللې وه. ښاغلي اوباما د 2009 کال د جنوري میاشت کې د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې له ټاکل کېدو سره سم په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 9000 ته راټیټ کړ او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د سلونو پوځي اډو مسؤلیتونه عراقي ځواکونو ته وسپارل. د 2011 کال تر پایه به شاوخوا 50000 امریکایي عسکر په عراق کې پاتې وي او د عراقي ځواکونو د روزنې او مشورو چارې به پرمخ وړي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د عراق په عملیاتو کې ټول ټال 4,408 تنه امریکایي عسکر وژل شوي او نور 4,218 تنه ټپیان شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان جګړه په ځای جګړه بللې او نور 10,000 عسکر هم د هیواد ته استولي چې په دې توګه دا مهال په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو شمیر شاوخوا 1,500 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وای په تیرو 9 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې موږ د افغانستان د جګړې لپاره د ضرورت وړ منابع لرو. ګیټس ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به د راتلونکي کال جولای میاشت کې په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارل پیل کړي، خو دای هم په ډاګه کړه چې یو لک شمېر امریکایي عسکر ممکن په دغې نیټې له افغانستان څخه ووځي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه طالبان ممکن فکر وکړي چې امریکا به په راتلونکي اوړي کې له افغانستان څخه پخیس پکې کړي، خو کله چې وګوري موږ لا هم په ستر شمیر کې د دوی په ضد جګړه کوو حیران او خواشینی بشي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې متحده ایالاتو په افغانستان کې په څو راتلونکو میاشتو کې د لومړیتوب یو شمېر کارونه ترلاسه لاندې نیولي چې د اداري فساد په ضد جدي عمل هم پکې شامل دی. ګیټس وویل امریکایي ځواکونو د طالبانو په ضد زیاتې بریاوې ترلاسه کړي او دښمن ته یې درانده تلفات اړولي. ده وویل په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له 350 څخه زیات قومندانان وژلي یا نیولي دي.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت پای ته رسیدو په اړه مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون شپه ملت ته د وینا پر مهال په رسمي ډول اعلان کړ. د امریکا ولسمشر وویل چې په عراق کې د امنیتي چارو ټول مسؤلیتونه عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي او همدارز دا هم وویل چې د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل پر ټاکل شوې نیټې ټینګار کوي، خو ویل چې د ځواکونو د شمیر کمول به تدریجي او له شرایطو سره برابر وي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت هم په عراق کې د متحده ایالاتو د پوځي ماموریت له ختمېدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو د افغانستان هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې او د امنیت د ټینګښت په برخو کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا پاملرنه نور هم زیاته شي. بلورته ځنې پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امریکا هغه سرتیری چې له عراق ووځي باید پاکستان ته لاړ شي او هلته د تروریزم د روزنې او تمویل مرکزونه په نښه کړي. په دې اړه تفصیل له مجاهد جواد څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت په عراق کې د متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو او له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو هرکلی وکړ او ویل چې دا به په افغانستان کې د جګړې په ډګر باندې مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د عراق د جګړې له امله په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې لپاره د امریکا پاملرنه کمه شوې وه. د دفاع وزارت ویاند وویل چې که خپله د افغان ځواکونو ودې او پرمختګ او دغه په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې ته جدي پاملرنه وشي نو افغانانو ته به د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ هم ګړندۍ شي.
عواملی که باید شد اوضاع در افغانستان ناامن بشه و ناامنی ها گسترش پیدا کنه.
دی وی په افغانستان کې د ناامنۍ د خپرېدو او د وضع د خرابېدو لاملونه دا و چې افغانستان ته پاملرنه کمه شوې وه او پر ځای یې په عراق باندې زیات تمرکز کېده، خصوصا په هغه وخت کې چې د ملي اردو د جوړېدو لپاره غوره شرایط برابر وه. او اوس چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته کومه پاملرنه کړې، موږ هرکلی کوو، ځکه په دې توګه به خپله افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې پر خپلو پښو ودرېږي او له بلې خوا به مسؤلیتونه هم په تیزۍ او اسانۍ سره انتقال شي. ښاغلی عظیمي د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې دا مهال د افغانستان د ملي اردو شمیر 1,24,000 ته رسیدلی دی. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په افغانستان کې د امنیت په ټینګېدو باندې مثبت اغېز وکړي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت بیا وایي چې هغه امریکایي سرتیری چې له عراق څخه وځي باید هغو سیمو ته ولاړ شي چیرې چې د تروریزم جرړې دي.
کاشکې د اوباما هغه وعده چې د کمپاین پرې وګټه هغه ترسره شوی وای، د هغه هوډ د ترسره کړی وای چې زه به د عراق نه پوځ باسم پاکستان کې به د تروریزم اډې ور باندې ختموم. هغه لانی هغه ځالې چې هلته د تروریزم دي په پاکستان کې او د دغې نه تروریزم راټوکل کېږي، تمویلېږي، تجهیزېږي او په افغانستان کې خونړۍ پېښې رامنځته کوي، دوی به زه لمنځه وړم. ولې هغه کار ته چا پرېنښو؟ او کاشکې اوس دې ته دی متوجه شي او دغه پوځ چې د عراق په پاکستان کې دغه د تروریزم هغه ځالې واډې ته ختمې کړي، دا به ښه خبرې که دا کار اوس بیا د افغانستان په نفع ده.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرځېدو راهیسې نړیوالې ټولنې هڅه کړې چې خپله افغان امنیتي ځواکونه وروزي، تجهیز یې کړي چې بالاخره پر خپلو پښو ودرېږي. خو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې لا تر اوسه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه نه دي چې په بشپړه توګه د ټولو امنیتي تهدیدونو ځواب وویلای شي او د دغې تشې د ډکولو لپاره وخت او د نړیوالو لخوا د کړو ژمنو پوره کېدو ته اړتیا ده. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
دا ازادي راډیو د 4:03 دی. د کورنیو چارو وزارت په یو شمیر لوړو پوستونو کې بدلونونه راوستي. په دې پوستونو کې د زونونو له رئیسانو څخه نیولې د وزارت تر مرستیالانو پورې شامل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اقدام د چارو د لاسمون او د عدالت د تامینولو په مقصد شوی، خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې په نویو بدلونونو کې ټول پخواني چارواکي له یوه پوست څخه بل ته ګمارل شوي. دوی زیاتوي د بدلونونه به لا اغیزمن وای چې نوي او تکړه کسان په دغو پوستونو کې ټاکل شوي وای. نور تفصیل خان محمد سیند له کابل اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو ویشتو لوړو پوستونو کې بدلونونه راوستل. په دې بدلونونو کې د وزارت دوه مرستیالان، دوه عمومي رئیسان او د زونونو قماندانان شامل دي. په دې بدلونونو کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال داود داود د شمال د زون د قماندان په توګه، له تروریزم سره د مبارزې عمومي رئیس جنرال منان فراهی د وزیر د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری د چهارشنبې په ورځ د دغو بدلونونو د هدف په هکله ازادي راډیو ته وویل.
دا کار عمدتا د څلورو دلایلو په خاطر سوی دی. په لومړي ګام کې د چارو د شوالي په خاطر تر څو په بعضې نقاطو کې تبدلات راسي. په دویم قسمت کې د عدالت تامین موضوع مطرح ده تر څو عدالت پلی شي. درېیم دلیل دا و چې د رهبرانو په ظرفیتونو کې لا انکشاف منځته راسي، یعنې دوی که په یو برخه کې کار کړی دی د درې کالو په خاطر باید په یو متفاوته بخش کې دوی وګمارل شي تر څو هغه تجربه هم لاسته راوړي او وکولی چې په مختلفو مسلکونو کې بلدیت ولري، که تعداد دی، که اکمالات دي، که تعلیمات دي، او که د امنیت او تروریزم سره د مبارزې برخې دي.
بشری وویل داسې ډېر لوړ پوړې پولیس و چې کلونه کلونه یې په لرې پرتو سیمو کې سخت شرایط ګاللي او په کار و چې پر ځای د عدالت د تامین په مقصد له مرکز څخه نوي قمندانان ورولېږل شي. د چارو کارپوهان وایي تر دې غوره دا وه چې د کورنیو چارو وزارت وړ پولیس د پولیسو په لاندې کرښو کې ولټوي. په دې هکله د پوځي چارو کارپوه جنرال هادي خالد آزادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دغه اصلاحات چې دی راولې پورته څخه شروع کړي او فقط ځایونه تبدیل کړي، دا یو څه مثبت اغېزه کوي، اما اصلي اصلاح دا دی چې په وزارت داخله کې شم اصلي کې خلک دي، اما دوی په کښته رتبو کې پاتې دي، په کښته مخفونو کې پاتې دي. هغه خلک تر څو چې وزیر صاحب پیدا نه کړي او دوی پورته نه کړي وزارت داخله کې ډېر مشکل دی چې دغه جنرال صاحبان وکولی شي چې عامل د اصلاحات وګرځېږي. زه امیدوار یم چې وزیر صاحب داخله خپل اصلاحات ادامه ورکړي او بالاخره افغانانو ته یو ښه پولیس وړاندې کړي.
د کورنیو چارو د نوي وزیر جنرال بسم الله محمدي له ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دې وزارت کې په یو وار په یوویشتو لوړو پوستونو کې بدلونونه راوستل کېږي. پخوا تر دې هم په یاد شوي وزارت کې یو لړ بدلونونه راغلي وو، خو خلک وایي چې هغه اغیزمن نه و. دا چې نوي بدلونونه به د پولیسو پر چارو او د سولې پر ټینګښت څومره مثبته اغیزه وکړي دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زمان قبل ازادای رادیو اوری قدرمنو دوستانو پا روانه خبرونه که دا اوری چی ایران دا مخالف دا گند مشر مهدی کروبی کور محصره کرده او دا ورکوشو عزیزانو دا پروگرام اوری دل دا خبرونه پا دو همه نیمایی که مهیروی. دا افغانستان بانک هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګوند کابل بانک له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان بانک چارواکو د کابل بانک له مسؤولانو سره یو ځای نن په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل کابل بانک به د پخوا په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او خلکو ته یې په خدمتونو کې هیڅ ډول ستونزه نه ده رامنځته شوې. په عین حال کې د کابل بانک مسؤولان وایي چې بدلون د دې بانک په مشرتابه پلاوي کې راغلی، نه د دې بانک په کاري نظم کې. په دې اړه د ازادي راډیو خبري راپور لري.
وروسته تر هغې چې د کابل بانک په کاري نظام کې د ستونزو د پیدا کېدو راپورونه خپاره شول، د افغانستان بانک وایي چې د اوازې ناسمې دي او نوموړی خصوصي بانک خپل فعالیتونه په منظم ډول پر مخ وړي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کابل بانک له مشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې د کابل بانک په مشرتابه پلاوي کې بدلون راغلی دی، خو د ده په خبره د دې خصوصي بانک خدمتونه د پخوا په څیر دوام لري.
کابل بانک هیچ نوع مشکلات نقدینگی ندارد.
کابل بانک هیڅ ډول مالی ستونزه نه لري. همدا اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دغه بانک فعالیتونه روان دي او هیڅکله به مالی ستونزه پیدا نه کړي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان بانک له ټولو امکاناتو سره د کابل بانک تر شا ولاړ دی او خلک دې له خپرو شویو خبرونو او اوازو څخه اندېښنه نه کوي.
دا سرګندونی وروسته تر هغې کېږي چې ځینو لویدیځو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د کابل بانک د ځینو مهمو برخوالو ترمنځ ستونزې ولاړې شوې او دوی نه غواړي چې له دې وروسته یې پانګې په کابل بانک کې یو ځای وي. د دې راپورونو له خپرېدو سره سم په کابل او ولایتونو کې خلکو ته اندېښنې راپیدا شوې او یو شمېر خلک چې په دې بانک کې پیسې لري د بیرته ایستلو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو سلګونه میلیونه ډالره پانګه په دې بانک کې ده او په ځینو ولایتونو کې د دولتي مامورینو تنخواوې هم د دې بانک له لارې ورکول کېږي. په عین حال کې د کابل بانک مشر شیرخان فرنود ډاډ څرګندوي چې دغه خصوصي بانک هیڅ ډول ستونزه نه لري او په مرکز او ولایتونو کې فعالیتونه منظم روان دي.
ما در جستجوی یگانه مجرب مسلکی
موږ ته یو مسلکی او مجرب کس په لټه کې یو. مسعود خان موسی غازی د غوړتیا درلوده او هغه مو د کابل بانک رئیس په توګه وټاکه. له دې پرته هیڅ ستونزه نشته او دا ډول اوازې او خبرونه ناسم دي.
په افغانستان کې دا مهال تر 15 زیات خصوصي بانکونه فعالیت لري او ډیر شمیر خلک خپل پیسې په دغو بانکونو کې ساتي، خو داسې اندېښنې هم له خلکو سره شته چې دا بانکونه ډیر د باور وړ نه دي او تر ډیره پیسې له افغانستان څخه بهر انتقالوي. خو د افغانستان بانک وایي چې کابل بانک او نور خصوصي بانکونو ته د ډاډ او باور له ترلاسه کولو وروسته په دې هیواد کې د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او خلک دې له دې عمله هیڅ ډول اندېښنه نه لري.
و موریدل چې د افغانستان بانک او کابل بانک رئیسانو هغه راپورونه رد کړل چې وایي کابل بانک له مالی ستونزو او خپلمنځي اختلافاتو سره مخامخ ده. په کابل بانک کې د راپورته شویو ستونزو مسله امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپانې مطرح کړې وه او ویلي وو چې په کابل بانک کې د فساد له وجې چې په دوبۍ کې د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونو د بانفوزه سیاستوالو لپاره په دوبۍ کې اخیستل شوي او همداراز شریکانو یې د خپل کاروبار لپاره په لسګونه میلیون ډالره پور اخیسته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان بانک ته هدایت ورکړی چې د دې بانک په مشرتابه کې بدلون راولي. په دې اړه نوریا سنوري د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد یو مطلب برابر کړی.
د هغو راپورونو وروسته چې وایي د کابل بانک د شریکانو ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او د فساد له وجې دا بانک د افلاس له خطر سره مخامخ دی، د افغانستان بانک عمومي رئیس او د کابل بانک رئیس ډاډ ورکړ چې کابل بانک له هیڅ ډول ستونزو سره نه دی مخامخ او په مشرتابه کې وروستی بدلون د افغانستان بانک د عالي شورا د وروستۍ پریکړې په اساس شوی دی. امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې خبر ورکړ چې د افغانستان بانک د کابل بانک دوه رئیسان چې د ولسمشر حامد کرزي ورور لوی شریک دی لرې کړي او عمومي رئیس ته یې امر کړی چې د څه باندې 160 میلیون ډالرو په ارزښت جایدادونه او ماڼۍ چې د دې بانک شریکانو او بانفوزه سیاستوالو په دوبۍ کې اخیستې وسپاري. واشنگټن پوسټ ورسپانې وویل چې د افغانستان بانک د دوشنبې په ورځ د کابل بانک د رئیس هیئت مشر شیرخان فرنود او د دې بانک اجرایوي رئیس خلیل الله فیروزی کابل ته ورغوښتي وو او ورته ویلي وو چې له خپلو دندو استعفا وکړي، خو د افغانستان بانک عمومي رئیس عبدالقدیر فطرت دا خبره رد کړه چې ګواکې دوی په زور استعفا ته اړ کړی شوي دي. ښاغلي فطرت د کابل بانک له رئیس شیرخان فرنود سره په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې بانک په مشرتابه کې وروستی بدلون د افغانستان بانک د عالي شورا د دوه میاشتې مخکنۍ پریکړې په اساس رامنځته شوی دی. د یو ای دوه میاشتې مخکې مو د افغانستان بانک د عالي شورا په غونډه کې پریکړه وکړه چې ځینې اصلاحات په بانکي نظام کې پیلوو. د دغو اصلاحاتو په سلسله کې یو ادعا و چې موږ پریکړه وکړه چې د ټولو بانکونو مالکان او د شریکانو د عمومي مجمع غړي باید د بانک له رئیس هیئت څخه لرې شي او د بانک ادارې باید د مسلکي کسانو په لاس کې وي. دغه پریکړه دوه میاشتې مخکې وشوه او بانکونو ته نه میاشتې وخت ورکړل شو. که څه هم د خارجي بانکونو په شمول د اکثریت بانکونو رهبري د مسلکي کسانو په لاس کې ده، خو ځینې محدود بانکونه شته چې رئیس هیئت او اجرایه رئیسان یې په خپله د بانک شریکانو. کابل بانک هم له همدې ډلې و. زموږ له دغې پریکړې وروسته کابل بانک پریکړه وکړه چې په خپله رهبري کې بدلون راولي. د افغانستان بانک رئیس په کابل بانک کې د رامنځته شویو ستونزو په اړه د خبرو شویو راپورونو د ردولو تر څنګ ډاډ ورکړ چې کابل بانک د افغانستان یو مهم خصوصي بانک دی او د افغانستان بانک په کلکه تر شا ولاړ دی. ښاغلي فطرت د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان بانک د کابل بانک لخوا د لویو پورونو په اړه چې د دې بانک شریکانو اخیستي دي څېړنه کوي که نه، وویل دی وایي که دغه پورونه د حدودو په برخه کې وي که له حدوده زیات وي په اړه یې څېړنه کېږي. موږ په دې اړه تل څېړنه کوو او زموږ څارونکی ټیم په منظم ډول بانکونو ته ځي تر څو وګورو چې آیا بانکونو د افغانستان بانک د اصولو او مقرراتو څخه سرغړونه کړې که نه. کابل بانک یو د افغانستان لوی خصوصي بانکونو څخه دی چې د نورو بانکي خدماتو تر څنګ د ملي اردو پولیسو او ښوونکو معاشونه هم د دې بانک له لارې تادیه کیږي. ویل کیږي چې د دې بانک ټوله سرمایه 1.3 میلیارد ډالره ده. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د دې بانک خپل سره فعالیتونه په دوبۍ کې د جایدادونو اخیستل او د بانک د شریکانو ترمنځ د اونیو اختلافاتو له امله چې له ډېرې مودې راهیسې روانو دا بانک له جدي ستونزو سره مخامخ دی. واشنگټن پوسټ ورسپانې د افغان چارواکو او د کابل بانک د مامورینو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي ویلي دي چې په کابل بانک کې یوه عمده ستونزه دا ده چې بانفوزه اشخاصو ته د پورونو ورکول په اصولي او درست شکل نه دي ترسره شوي او اکثرا یې د دغو پورونو اندازه نه وي معلومه. دا پورونه د بانک دوستانو او بانفوزه سیاستوالو ته ورکړل شوي دي. ځینو منابعو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی یو د دې بانک له لویو شریکانو څخه دی چې ویل کیږي په سلو کې اوه برخه دیده ده. د امرستيال ولسمشر محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم یو بل لوی شریک دی چې ویل کیږي لسګونه میلیونه ډالر ال بانک څخه د خپل کاروبار لپاره پور اخیستی دی. نو موړی چې خپل ناروغ ورور سره په جرمنی کې دی واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د کابل بانک څخه 2 میلیون ډالر پور اخیستی او تر اوسه د دې پور 6 میلیونه ډالر بیرته ورکړي. ښاغلی فهیم وویل د کابل د سرو زرو د مارکیټ په شمول د هغه درایي له دغه پور څخه چې له کابل بانک څخه اخیستی ډیره زیاته ده. واشنگتن پوسټ وایي ولسمشر کرزی د کابل بانک د دوو مشرانو د لرې کولو لپاره وروسته له هغه اقدام وکړ چې یوه میاشت مخکې د دې بانک د غیر اصولي اجراءاتو په اړه د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه یو شمېر اسناد او شواهد چې د سره